سمع باس مننه د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي تر خبرونو وروسته به واوري چې چارواکي وایي په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې او یو شمېر داعشیان کونړ ته پشا شوي خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
پسر کې د خبرونو سرچکی د ننګرهار سیمه چارواکي وای په تیری وکال کې په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې 2000 وسلوال وژل شوی دی د اوروزګان ولایت په څول وسوالي کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې سبند شل تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دی او د بلجیم صدر اعظم وای عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله اومده مشکوک تر هغنل کېږي له دوه نورو مشکوکو وسلوال سره نیول شوی د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې د تیری وکال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوی دي د عملیات په خوګیانیو شرزادو چپرهار هسکی مینی کوټ نازیانو اچین غنیخیلو او نور وسوالۍ کې شوی دي د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ټول چې ډیری وژل شوی وسلوال د داعش ډلې غړي دي
د نګرهار بګادیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په ریښتیا کې زیاته برخه دایشتي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوی او د وسو په شوقه کې نور کتل شوی دی
داعش ډلې د روان مریض کال لومړی په ورستوي کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی وو خو دا چین ولسوال په دې ورستوي کې ازادي راډیو ته ویل چې دا ډله اوس په دې ولسوالۍ کې لماتې سره مخامخ شوې ده د اوروزګان ولایت په څول وسوالۍ کې د افغان ملي اردو په فوجي عملیاتو کې څه باندې شل تنه دولت صد وسلوال وژل شوی دي د طوفان درو 15 پنوم دغه فوجي عملیات به دغه ولایت د امن ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې روان وي د افغانستان په جنوبي زون کې د 215م اتل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال تورن احمد صادق پرون وخت ازادي راډیو ټول په دغه عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال ټپيان شوی هم دي
عملیات چارچینو دیراوود شهید اساس این سراب که پنج سوی ده دو ویشت طالبان وجل شوی ده او یو ویشتنه جوگل شوی ده و همدارنگ عملیات ادامه لری او په دی عملیات که هایی قوه و هم بخواه خستی ده
شاغلی صادق ول په دوه عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیر وژل شوی او درې تنه ټپيان شوی د غرازي و اندازه وسلې او مهمات هم د ملي اردو د قوا و لاسته اورغلی دي په ورستۍ کې د اورزګان له مرکز ترين کوټ او ځین نور ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي افغان حکومت وای له جرمنی څخه د افغان په نغښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی پرون ناوخت ازادي راډیو ټول په دې اړه د جرمنی له حکومت سره پرې وی موافقه خبري کیږي
اخراج اجباری را فعلا قبول نمیکنیم
ما بوجه دی وای فعلا اجباری اخراج نه منو په نږدې راتلونکي مو پرې وی موافقه له جرمنی سره مذاکره پیلېږي افغانستان د دې موافقه مسوده برابروي تر دې مخکې دغه سی یو مسوده د جرمنی لخوا رسپرل سی و پر هغه مو کار کړی د کوم تړون له چوکاټ پرته فعلا افغانستان د هو کسانو منلو ته تیار نه دی چې له جرمنی استل کیږي تیر میلادی کال نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی د اروپای ټولنې ارقام شي چې په جرمنی کې شاوخوا زور افغانان ویلي چې غواړي په خپل خوښ افغانستان ته ستانه شي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وای هغه افغانان چې په خپل خوښ خپل هیواد ته ستنې شي افغان حکومت سره ضروري مرستې کوي بیا هم شرغلاست د پلی دوبی هوای چلند ای الوتکی هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې پرستم ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې اکشینی په دې الوتکی یو شپیرته سورلې وي د روسیې د بیړنۍ چارو وزارت ولیدي چې د سورلیو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات لږدي د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله اومده مشکوک طرح غنل کیږي له دوه نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی میشل پرون په بروکسل کې ول د دیموکراسي او زمرد ارزښتون لپاره دا یو مهمه لاسته راوړنه ده په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند ول تم لري چې عبدالسلام ژر تر ژره فرانسې ته وسپارل شي دغه درې مشکوک کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شول کله چې پولیس د اکسل په مولیمبیک سیمه کې یو اپارټمان ته ننوتل عبدالسلام پر پښه ټپې سوی وو. تر دې مخکې د بلجیم څارنوالانو ویلو چې د عبدالسلام د ګوتو نشانونه د بروکسل په یو اپارټمان کې موندل دي. پر دغه اپارټمان څو ورځې مخکې چاپه اچول سوی وو. د بلجیم په جنوب کې د سې شنبې په ورځ د الجزایر یو تابع چې شک یې ژېل د شډلې سره اړیکې درلودې د چاپې پر مهال ووجل سو. شپږویشت کلن عبدالسلام د پاریس تر حمله مخکې په مولیمبیک سیمه کې اوسېدلې دي. د پاریس په هغه حمله کې یو سلو دیرش کسان ووجل سول. اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناهغوښتونکو د جوپې د مخنیوي لپاره یوه موافقه نهایي کړه. د اروپای شورا رئیس ډونلډ ټوسک ورون په بروکسل کې په یوه کانفرنس کې ویل د ترکیه د صدر اعظم احمد داوود اوغلو او د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. شاغل ټوسک ویل ټول پناهغوښتونکي چې په نامنظمه توګه له ترکیه یونان ته روان دي بیرته ترکیه ته استول کیږي.
We agreed that all
they were papanki wa moj mohabkhaw kro tol pa nagoshtin ki che pa ghair munazam dawal turkiye do yana sabahil tarazi sarla rawani action be ba berta turkiye ta istanawal ki je da plan ba pa tatraje dawal amali ki je د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د یو تاریخي ورځو بلله او زیات کړه ترکیه او اروپای ټولنه یو منځل یو ډولستونځي او ورته راتلونکي لري. د پلان لمخې به هغه پناهغښتن کې چې یونان ته رسیږي او د پناهغښتنې اسناد راتسي بیرته ترکیه ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپای هیوادونه د سوریه په زرګونو هغه کټبالو مني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقه لمخې به ترکیه ته مالی مرسته ورکول کیږي او په اروپای ټولنه کې به پر غړیتوب خبري چټکې سي. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روسي خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریه ایستلې دي او په تیرو اوو ورځو کې د سوریه په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزی قومندانۍ وایان تیر ورځو روسي ډيري جنگي الوتکې له سوریه بهر کړې دي، خو تر اوسه لا په سوریه کې هليكوپټر او ترانسپورټي الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روسي د ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د امر تایید د امریکا لخوا کیږي. ولادیمیر پوتین له سوریه څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتل امر کړی و. او د فنلند یوې محکمې یو عراقي سړی ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بن سزا اعلان کړه. په ټایم پر سیمه کې پرون یو محکمې جبار سلمان عمر د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په عراق کې د یو مخالف جنگیالي مړی ته په بې حرمتۍ مجرم وپیژند. دغه 90 کلن عراقي د وسړی له پریسي وسار سره خپل درې عکسونه پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې وو. څارنوالانو هڅه کوله چې د ته د 2 کلونو بند سزا وټاکي. جبار سلمان شاوخوا شپږ میاشتې مخکې فنلند ته ورسید، خو په نومبر میاشت کې ونیول سو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو خبره کوي.
دایش په یو محدود سیمو ته د ترسره باید پیغو وزن سپل تلفات وروښتل او محدود سپل.
بلور ته ځین راپورونه وایي چې داعش په کونړ کې سر راپورته کړی، خو د کونړ والی وایي
زه هیڅ نوم تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر ستور سره همکاري ونکړم.
په کابل کې د فرخوندې تلین د جمعې په ورځ ولمانځل شو. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د فرخوندې د قتل د دوسیې له څېړلو خوښ نه دي.
دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله تسوي. دا د تلول دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په کونړ کې لیونی سپی پیدا شوی.
په شګل ولسوالۍ کې زیات سپی لیونی شوی دي. هغه انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي او ته کوم حیوان چې وجل کیږي په هغه باندې نور سپی راټولېږي او دغه نه د لړۍ خوره شوی ده.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه تر اتمو بجو مخکې ولو او تر اتمو بجو ورسته تاسو په ځخ سبچو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي په 1400 مریض کال کې چې نن یې ورستۍ ورسته زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزې و. د والی ویان دوی په تیرو 1200 میاشتو کې په دې ولایت کې چبان دي 300 پوځي عملیات شوي او لکبلې 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېرې د دایشغړی وو وشل شوې دي. سالم محمد صالح لنورو جزئیات سره.
د ننګرهار چرواکی وی پروان المریز کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده، زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې وو. د ننګرهار د والی ویاند وایي د تیرو 1200 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلول چې ډیری یې د داعش ډلې غړي وه وژل شوي دي. اتاوله خوژنی ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډیره ځپل شوې ده.
روان کال رمړی کې دا چې ویل کېدل چې داعش په نګرهارونه سي او ګوندي دوی به د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسو اوس خبرېږئ چې د تر سره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدود سیمو ته د پرېښه باید او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروښتل او محدود شول.
پورستوی میاشت کې داعش ډلې تر ډیره د نګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواو سره سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نورو ځایونو ته په کډې کولو هم مجبور شوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل شوې او شمېر یې له څه باندې 1500 څخه شاوخوا 1000 ته راکم شوی دی.
شمېر خو ډېر زیات کم شوی دی او انشاءالله هم ډېر کم تعداد کې چې دا سر کې سپاتې وي یا څه باندې خو کم. دلته د تیرا سره مونږ ډېر نږدې سرحد لرو چې هلته د تیرا نظر روان وي او دلته مرکزیت پاس په غرونو کې سپین غره کې جوړ کړی و. د دې قوتونه هغه اول جنگو کې تقریبا 1500 کسان مونږ سره جنگېدل، نو اوس ډېر تعداد کم شوی دی.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. د ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو 1200 میاشتو کې په ننګرهار کې شاوخوا 2000 دولت مخالفه وسلوال چې اکثریت یې د داعش غړي وو وژل شوي دي. داسې راپور لرو چې د داعش پاتې غړي له ننګرهاره د کونړ لور ته تللي دي. په دې اړه د کونړ د چارواکو څرګندونې له اسداباد د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپور کې.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یاد ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته له تیرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په نام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
زمونږ د سارګر ادارې د خوانه موږ ته داسې شایعات وو چې په هغه ساحو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوشش نه وتلي دي هلته د داعش ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې زمونږ سارګر ادارې یا کشفي ارګانونو دا موضوع موږ سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړی چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او د موږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی بې وایي د داعش ډلې پیدا کېدل کومه د تشویش وړ مسله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ نو تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر بور سره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسی خلک د دولت سره د حکومت سره د خپل امنیتي ځواکونو سره پوره همکار دي، ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او نامنو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو، خو دولتي چارواکو یې تایید نه وکړي.
په راپور کې مو د کونړ د چارواکو په وینا واوریدل چې داعش په کونړ کې ځای نه لري او په یوې خبرتیا پسې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جاپان ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو خبر ورکړی دی. د خبرونه لیکي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون غواړي چې تادامي چې یا ماموتو چې اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال دی، په دغه هیواد کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کچیرته یا ماموتو د امنیت شورا له لوري تایید شي، دی به دریم جاپانوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي. د 2013 تر 2012 میلادي کلونو پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د مرستو د سفیر په توګه همکار کړی دی. د جاپان ټایمز خبرونې په وینا یا ماموتو په ټوکیو کې د افغانستان لپاره په 2012 کال کې د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې هم رغنده ونډه لرله. یو بل چاپي خبرونه راخلو، د سر صلیب نړیوالې کمیټې تر دې سردیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې ده: افغانستانه مشخه څوک چې پاتې شو. دا مقاله په سر کې د دوو نجونو چې عمرونه تر لسو کلونو لږ کاریږي عکس خپور کړی دی چې څنګ په څنګ ناستې دي او له کړکۍ رالوېدلې لمر ته ګوري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوي دي چې د جنوري په میاشت کې د مګنوم په نوم د عکاسانو د نړیوالې ټولنې یو عکاس ګورګي پینخاسوف له سره صلیب سره په افغانستان کې یو ځای شو، څو د هغو خلکو عکسونه واخلي چې هره ورځ له شخړو سره لاس او ګریوان دي. مګنوم په نړۍ کې د عکاسانو یو پیژندل شوې ټولنه ده چې په خپلو عکسونو کې د انساني ژوند بېلابېلې خواوې روښانه کوي. د سره صلیب په لیکنه کې وړاندې د نعمت الله راسخ په نوم د ماین پاکانو د یوې مؤسسې د غړي په اړه لیکل شوي دي چې څلوېښت ورځې برمته وو، بیا چې خوشي شو یو ډول عصبي تکلیف ورته پیدا شو او پرته له دې چې خپلې مېرمنې ته ووایي له افغانستانه ایران ته او له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ. له ترکیې یې زنګ ووهه چې اروپا ته ځي، خو بیا پسې ورک شو او کال تیر شو. د راسخ د دوو زامونو عکس سره صلیب خپور کړی چې هڅه کوي وخاندي، خو لکه چې شونډې یې سره نښتې وي. سره صلیب بیا د یوې بوډۍ عکس خپور کړی چې څنګ ته یې یوه ناروغه ښځه د خاورین دیوال مخې ته ناسته ده او یو ماشوم یوه مړۍ وچه ډوډۍ په لاس کې ورته ولاړ دی. د دې عکس په باره کې لیکل شوي دي چې دې کورنۍ اته کاله مخکې له جګړو کابل ته مخه کړه او خپله ټوله شتمني یې شاته پرېښوده. په مقاله کې د خلیل الله په نوم د یوه سړي عکس هم خپور شوی دی چې یوه پښه یې غوسه شوې. دی وایي چې ما کله هم په ژوند کې په خپل هیواد کې عادي ژوند نه دی څکلی. سور صلیب له دې مقالې سره د یو شمېر نورو عکسونو تر څنګ د حاجي احمد شاه په نوم د یوه شپې تکلن معلول عکس هم چاپ کړی دی چې پر زینو خیژي او لاسې پر مځکه تکیه کړی. هغه دوې شایستوکې نجلۍ چې د مقالې په سر کې د لمر رڼا ته ګوري دلته د حاجي احمد شاه تر شا پر زینو خیژي. د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد پر روان سیاسي بهیر او د انتخاباتي نظام د اصلاح په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ټولنې مسؤلانو تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې وکړې. رحمت افغان راپور لري.
د ټولنیز عدالت مدني ټولنې د هیواد روان سیاسي بهیر د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د ملي وحدت حکومت د کار له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت حقوقي او سیاسي مشروعیت ونه لري. د غټولنې د جمعې پورس په خبري غونډه کې وویل د ولسمشر او اجرایي رئیس د لوري په انتخاباتي نظام کې هر ډول غفلت او ځنډ غندي. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې یو پنځه ماده ایز پریکړه لیک هم خپور کړ چې یو برخه د دې ټولنې د غړي رومل خورم لخوا داسې اول وستل شو:
بعد از ختم دوره کاري حکومت وحدت ملی،
د ملي وحدت حکومت د کاري مودې له پای ته رسیدو وروسته به دغه حکومت سیاسي او حقوقي مشروعیت ونه لري. د ملي وحدت حکومت له سیاسي هوکړې وروسته هر ډول میکانیزم مخته د منلو وړ نه دی او همدارنګه د حکومت د دورې تر ختمېدو پورې د حکومت اطاعت کیږي او له هغه وروسته به د خلکو د رایو د اکثریت پریکړې ملاتړ کیږي.
د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې له جنجالي انتخاباتو وروسته د سیاسي توافق په اساس رامنځته شو چې یو له مهمو ژمنو څخه د انتخاباتي نظام د اصلاح وعده و. د ټولنیز عدالت مدني ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت له ولس سره په کډیو ژمنو په ځانګړي ډول د انتخاباتي نظام په اصلاح کې پاتې راغلی. ولسمشر نږدې 15 ورځې وړاندې د انتخاباتي نظام د اصلاح او په ځانګړي ډول د غوراوي د کمیټې د کار د پیل لپاره دویم تقنیني فرمان صادر کړ. د ټولنیز عدالت مدني ټولنې مشر احمد زکی خبرداری ورکوي چې په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه حالاتو مسؤلین به د ملي وحدت حکومت مشران وي.
د اوسنیو موجوده حالاتو او په راتلونکو کې یې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د ملي وحدت حکومت د مشرانو په غاړه وي. چارواکي باید له رواني فشار څخه ولس وژغوري.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي وحدت حکومت په کارونو باندې انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني فعالانو او د ملي شورا غړیو د حکومت په کړنو باندې هم انتقادونه کړي وو.
په کابل کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز وایي چې په مخدره موادو روږدې سلګونه کسان د تر درملنې وروسته له دغه مرکز څخه د فنیا او حرفه ای زده کړو مرکزونو ته معرفي شوي دي. نجیبه زمان په دې اړه تفصیل سره.
په افغانستان کې ناامنی، بیکاری، بیوزلی، رواني ستونزې او مخدره موادو ته په اسانه لاسرسی هغه عوامل دي چې له امله ډیری خلک په نشه یي موادو روږد کیږي. اوس افغان حکومت هڅه کوي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو لپاره د درملنې پروګرامونه پراخ کړي او دغه کسان بیرته عادي ژوند ته راوګرځوي. په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې 1500 بستریز مرکز مسؤلین وایي چې 2600 کسان تر درملنې وروسته په درې ګروپونو کې د فنی او حرفوي زده کړو پروګرامونو ته معرفي کړي دي. د دغه مرکز مرستیال ډاکټر واحد کوشان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ځینو ناروغانو چې غوښتل ورته د کار زمینه برابره سي هغوی مو داوطلبانه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړل. دوهمه ډله هغه ناروغان دي چې په ولایت کې ژوند کوي، هغوی مو په سمه توګه خپل ولایتونو ته واستول او د هغوی د ولایتونو د روغتیا ریاستونو ته مو مکتوبونه واستول تر څو د دوی د روغتیا خبرونې په سمه توګه مخته یوسي. او درېمه ډله هغه ناروغان دي چې په کابل کې ژوند کوي، دا غوی د کورونی د اړیکو نمبرونه مو پیدا کړل چې زموږ د همکارانو سره اړیکې نیسي.
د دغه مرکز ډاکټران وایي چې د هر روږدي کس د درملنې دوره 15 ورځې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي چې 8000 پکې ښځې او شاوخوا 1 میلیون ماشومان دي. له مخدراتو سره د مبارزې وزارت د مخدره موادو د غوښتنو د راکمولو برخې رئیس ډاکټر ناصر شریفی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت غواړي چې د روږدو کسانو د درملنې وړتیا 30% لوړ کړي. په همدې حال کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د درملنې مرکز ته یو شمیر راغلي معتادین وایي چې په ټولنه کې خلک ډیر ځوروي او په خپله خوښه دغه مرکز ته راغلي دي. محمد عارف چې دلته بستر دی او له درملنې څخه 240 ورځې تیریږي ازادي رادیو ته ویل
چې خوردمه 12 ساله یک شومد د
کوچنی زوی مرغه د سندلې څنګه تر سره کیناست او را څخه بوختنه وکړه چې بیا نشه کوي. ما ورته وویل هو، بیا راته وویل چې چیرې نشې مواد خشوي نو زه به هم لته ورسره وکړم. د ویل زما زړه دی وچو زه هم نشې مواد کاروم چې ستاسو زړه هم بچوي. د دې خبرو ته اوریدو ورسته میزان د طالبانو توګه په فینیکس کم کې بستر کړ.
د کابل شهر اوسیدونکو عبدالرشید هم په دغه مرکز کې درملنې تراغلي دی. وای چې په ټولنه کې د روږدو کسانو لپاره ځای نسته او حتی کورنۍ هم ورڅخه بیزاره دي. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای چې تر اوسه 55 روږدي کسان د امید په نوم د فنی او حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي کړي دي. د امید د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز مسؤل علي افتخاري وای
معرفي شوی کسانو ته په لسو برخو کې لکه خیاطی، نجاری، د موټر د پرزجاتو د ترمیم په برخه کې، د تخنیکی وسایلو د جوړولو په برخه کې، د کمپیوټر او انګلیزي ژبې زده کړې او اسلامي ثقافت برنامه پکې شامل دي.
سید جواد یو له هغو کسانو څخه دی چې تر درملنې وروسته اوس په داو طالبانه توګه دغه مرکز ته د فنی او حرفه ای زده کړو لپاره راغلی دی.
په لس ورځو کې مې د برېښنا په برخه کې کارونه زده کړه او کوښښ کوم چې ادامه ورکړم. غواړم دوکان جوړ کړم. اوس مې چې کار زده کړی بیا به مخدره موادو ته لاس ورنه وړم.
حسین یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته دغه مرکز ته د زده کړو لپاره راغلی دی. له بلې خوا ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د دې لپاره چې روډي کسان بیرته مخدره موادو ته مخه نه کړي، د فنی او حرفوي زده کړو تر څنګ دوی باید له رواني پلوه هم وروزل سي.
اولین کاریس که اینا خود یک بیمار
تر طول لمړی کار داده چې دوی باید د ځان پاړه دی و ناروغ یا مجرم فکر ونه کړي. دوم دوی باید په ځان باوري شي. دریم دوی ته باید ورزش چې په ژوند کې د ستونزو په وړاندې د حل لار پیدا کړي. څلورم دوی ته باید ورزش چې ژوند له دوی څخه څه غواړي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د درملنې لپاره 170 مرکزونه شته چې د 9000 کسانو د درملنې ظرفیت لري، خو په دې برخه کې تر ډیره د اندیښنې شته چې هغه روږدي کسان چې درملنه کیږي د کاري فرصتونو او بوختیاو د نه موجودیت له امله بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کونړ د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې په ولایت کې لیونی او کوڅه ډب سپي زیات شوي، خو په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې واکسین نه پیدا کیږي. له کونړه روحلا انوري راپور لري.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي فضل واحد ازادي راډیو ته وویل په کلي کې اکثر سپي لیونی شوي، زیات ماشومان او غټانې داړلې دي چې اوسې خلک له ویرې له کورونو نشي راوتلی.
په شیګل ولسوالۍ کې زیات سپي لیونی شوي دي، هغوی انسانان څه چې حیوانات هم داړلې دي، او د حیوانات کوم حیوان چې وژل کیږي په هغې باندې نور سپي راټولیږي او د دغې نه د لړۍ خوره شوې ده. زموږ په ساحه کې زیات شمېر سپي چې دي هغه لیونی شوي دي، په لسګونو انسانان داړلې دي. زما خپل ورور چې واکسیناتور هم دی هغه هم داړلې لري په دخپه باندې.
هغه وایي د کونړ په دولتي روغتون کې د لیوانۍ سپي واکسین نشته، او په شخصي درملتونونو کې به یې دومره لوړې دي چې هر سړی د اخستلو وس نه لري.
یو واکسین چې دی په 15000 روپۍ باندې دی، نو د یو کور چې څلور پنځه او شپږ ماشومان خوړلې دي، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې دغه کورنۍ د دغه خلکو د دغه چچل شو ماشومانو دغه خلک چې دي د هغوی ژوند د خطر سره مخ دی. ځکه یو غریب سړی نشي کولی چې د خپلو 15 بچیانو واکسین وکړي. نو زموږ غوښتنه د دولت نه داره چې د دغه دپاره د اساسي حل لاره راوباسي، دغه لیونی سپوی دپاره دوا ورکړي چې هغه اول ووژل شي، او هغه څوک چې داړلې دي د هغوی دپاره د دولت یو غم وخوري.
د اسدآباد روغتون ته مخامخ د یو درملتون کارکوونکی وایي په تیرو دوو میاشتو کې ورته نږدې 2500 کسان ورغلي او دوی ورته واکسین ورکړی دی.
موږ ته په دې میاشت کې ټول ټال 20 مریضان راغلي د سپې خوړلو، هغه واکسین هم ورته کړی دی. ټول د نور چې دي 202 نفره موږ لرو. یو مریض ته موږ شپږ دوزه کېږي خپل ټیم باندې راغواړو.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم مني چې په ولایت کې د لیونۍ سپیو شمیر زیات شوی دی.
لیونۍ سپی پیښې موږ منو چې دا په کونړ کې شته دی، په هیواد په نورو ولایتونو کې هم شته، په کونړ کې هم شته دی، او تقریبا 250 پیښې موږ خپل اسدآباد ولایتي روغتون او همدارنګه په کونړ کې شخصي کوم روغتون چې دی کونړ عصري روغتون هغه هلته هم دا پیښې ثبت شوي دي، او د دې وفیات هم موږ لرو. تقریبا 2-3 نفر ماشومان په دې باندې مړه هم دي.
هغه له خلکو غواړي چې د کورنۍ هر غړی د سپي له خوا وداړل شي، نو زر تر زره دي ورته واکسین وکړي. فضلی وایي دوی د یو ګډ کمیسون لخوا په مرکز اسدآباد کې د کوڅه ډبو سپیو د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی.
همدا اوس هم زموږ کمپاین جریان لري. البته په دې کمپاین کې موږ سره د امنی قومندانۍ، شاروالي، د چاپیریال ساتنې ریاست او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست په شریکه د یو کمیسون په شکل باندې دوی کار کوي. په اسدآباد کې دا پروسه روانه ده، او د اسدآباد ټولو محدودو ته دا کمپاین غځېدلی دی. ولې موږ په دې بسنه نه کوو؟ زموږ دا واقعیت په ولسوالیو کې هم شتون لري، نو موږ غواړو چې په ولسوالیو کې د ولسوال صاحبانو په همکارۍ او د ولس د خلکو په همکارۍ باندې دا پروسه هلته هم وغځېږي.
خلک وایي حکومت او مرستندوی ټولنو ته پکار دي چې کونړ ته د لیونۍ سپیو ضد واکسین راولیږي، څو دوی په اسانه وکولی شي چې واکسین ترلاسه کړي او داړل شوي کسان له مرګه وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نور احمد رحیمی له لشکرګالی کې معرف وزارت ته مکتبونو ته پاملرنه زیاته کړې. ادریس خان له فاریاب لیکي هیله ده چې افغان ملت په نوي کال کې ښه امنیتي تدابیر ونیسي. محمد مدنی د نورستان له وامالی کې د لغمان لالې نګار ولسوالۍ چکملار غربي نورستان ته غځېدلې ده خوندې نه ده د لغمان چارواکي د دې ستونزې ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ لیسه نشته او کتابونه نشته. دغه اوریدونکي نه دي لیکلي چې په کومه ولسوالۍ کې او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. موسا جان اتل د فرا له بالا بلوک څخه لیکلي د فرا په اطراف کې مکتبونه نشته، باید جدي توجه ورته وشي. او سیف الله خاموش له زابل لیکلي په زابل کې ډیر بارانونه وشول، هر افغان هیله لرم چې نیالګي کیږدي څو راتلونکی کال سمسور شي او سوکاله هو. ات نیمې بجې شپې له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر وکال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي دي. د اورزګان ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په پوځي عملیاتو کې څه باندې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اجباري اخراج ورته د منلو وړ نه دی. د فلای دوبی هوای چلانې وی الوتکه هغه وخت ټکر وکړ چې د روسیې په روستوف ندانو هوای ډګر کې هڅه کوله چې کښینی. د بلجیم صدر اعظم شارل میشل ول صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې د حمله اومده مشکوک طرح ګڼل کېږي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول سوی دی. اروپای ټولنی او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپی د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایی کړه. امریکای پوځي چارواکي وایي چې روسیې خپل اکثریت جنگي الوتکې له سوریه ایستلې او په تیر او ورځو کې د سوریه په شمال کې بمباري نه ده کړې. او د فنلند یو محکمې یو عراقي سړي ته د جنگي جرم په تور د 14 میاشتو تعلیقي بند سزا اعلان کړه.
تیر ورځ د فرخوندې تلین وو په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس به یو نړیواله مسله راوخلو. اروپای ټولنې او ترکیه اروپا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یو موافقه نهایي کړه. دا لا څرګنده نه ده چې دا موافقه به څومره د پناه غوښتونکو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پناه غوښتونکو د مخنیوي په بدل کې به له ترکیه سره مالی مرسته کیږي او په اروپای ټولنه کې پر غړیتوب خبرې چټکی کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د یوې سرمشریزي په وروستۍ ورځ اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړې. دوی له ترکیې سره یو لنجمن موافقه تصویب کړه چې له مخې به یې د انقرې لخوا اروپا ته د پناه غوښتونکو مخه نیول کیږي، په بدل کې به له ترکیې سره مالي مرسته کیږي. د دې موافقې هدف د هغې عمده لارې بندول دي چې تیر میلادي کال ورباندې په میلیونونو پناه غوښتونکي او کډوال تیر سوي او وروسته یې ځانونه یونان، بیا جرمني او سویډن ته رسولي دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د منځني ختیځ دي. رویټرز اژانس لیکي دا لا څرګنده نه ده چې دا نوې موافقه څومره قانوني بڼه لري او څومره نتیجه ورکوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې ترکیه به هغه غیر قانوني پناه غوښتونکي چې د اژال جزایرو اروپا ته روان دي ومني، خو په بدل کې ترکیه هم غوښتنې لري. موږ موافقه وکړه چې د انساني قاچاق د کمزوري کولو او د قانوني پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو متوازنه تګلاره خپل کړو. ترکیه به ټول هغه پناه غوښتونکي ومني چې په غیر قانوني ډول د اژال جزایرو تیریږي، خو په بدل کې اروپایي هیوادونه به له ترکیې هم دومره شمیر قانوني پناه غوښتونکي قبول کړي. د دې پلان له مخې به هغه پناه غوښتونکي چې یونان ته رسیږي او د پناه غوښتنې اسناد یې رد سي بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په بدل کې به اروپایي هیوادونه د سوریې په زرګونو هغه کډوال ومني چې په ترکیه کې ژوند کوي. د دې موافقې له مخې به ترکیې ته مالي مرسته ورکول کیږي او په اروپایي ټولنه کې به یې پر غړیتوب خبرې چټکې سي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د ترکیې له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره تر خبرو وروسته وویل د اروپایي ټولنې ټولو 28 غړو هیوادونو د دې موافقې متن له کوم بدلون پرته تایید کړ.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د یار له 1990 يم کال غوره شخصیت څوک دی؟
دیوری پلومړی نیټه یې آزادی رادیو واوري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص سب شبي پیغامونه خبرو خو اوس پر راشو د فرخوندی قزیته. تیر ورځ د فرخوندی تلین وو. دا کال مخکې د قران کریم د سوسیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله، وی وژله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ. خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندی د قران شریف پاڼې نه دي سوسولې. د دې قضیې یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوې، خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوي. ولسمشر اشرف غني دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی. پدیاړه کابل خان محمد سیند یو تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د لوی سرندوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندې په قضیه کې د دیار لسو محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
به تعداد 13 نفر کیندل محکمه حاضر بودن و ایشان
دیلس کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي. درې کسان په شل کال تنفیذی بند، یو یې په لسو کلو تنفیذی بند او نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم شوی دي.
د فرخوندې کورنۍ د محکمې په دې حکم راضی نه ده. د فرخوندې ورور مجیب الله ملک زاده چې له خپلې کورنۍ سره په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي ویلي دي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
از نظر ما قابل قبول نیست. فرخوانده خو شهید شد رفت. دادهای ما خاص بخاطر
ده حکم موږ ته د منلو نه دی. فرخوانده شهید شوه، خو زموږ عدالت غوښتنه د نورو فرخوندو لپاره ده. دا عدالت تامین نه شو. موږ وایو عدالت دې تامین شي. دغو فرخوندو لپاره چې اوس مهال ژوندی دي او عدالت غواړي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخوندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یوه ترخه طنز په نوم یاده کړې ده. کله چې د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو او مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رئیس اشرف غني د یوه فرمان په صادرولو سره له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندې د دوسیې او د مجرمینو په هکله د ټول حکمونه له سره وکتل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندې د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی. د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندې په قضیه کې ښکېل څو تنه له ادراکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي.
کسی که سر جسد خانم فرخونده و از تر گذشتان او گرفتار نشده.
هغه کسی را فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورته اعلان شوی د جرمی عمل د شدت او جزا تر من باید توازن موجود وی. یو شمیر کسان چی پا ابدی بن محکوم شوی دا سمه ده، خو یو شمیر نور چی پا لگ جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینه اوله.
و ویشت کلن فرخونده ده 1393 لمریز کال ده هود پا تویشتم ده قرآن ده نسخو ده سوزولو پا تور ده یو شمیر قهرجان و کسان و لخوا ده کابل خار ده شاه ده شمشیره جماعت تسیر ما لومړی پا وحل و تکولو و بجل شوا او بیای ملی تور واچول شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ده یاد قضی سیرلو تا یو زانگره کمیسون وطاک چه لسر ایو سیری. سره لدې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخوندې د قرآن پاڼې سوځولي، خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج و اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قرآن کریم پاڼې فرخوندې نه دي سیزلي او دغه نجلۍ بېګناه ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه.
په افغانستان کې یا په قضایي دستګاه کې وختي چې د فرخوندې په شکل داسې یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي، هغه سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا شوی، دا باید په یو علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله شوی. زه فکر کوم چې دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د سترې محکمې یو چارواکي چې د نوم له ښودلو ډډه وکړه پر ټیلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استیناف د محکمې هغه حکم چې په دې قضیه کې شل پولیسو ته برات ورکړی نقص کړی دی. دی وایي د تمیز د محکمې له نظره دغو پولیسو په دندو کې غفلت کړی او دوسیې به یې له سره وکتل شي.
د
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د 28 کسانو په حق له حکم نهایی او د 40 کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکنه ده چې خلق پر حکم قانی نه وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
و یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخوندې له وژلو وروسته پولیسو نه حاصل ویخ کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له دې ډلې څخه څلور کسان په اعدام، اته کسان په شپاړس کلونو بند محکوم او اتلس یې بې ګناه وګڼل. همدارنګه دې محکمې یولس پولیس په دندو کې د بې پروایۍ له امله په یو کال بند محکوم او اته پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو بې ګناه وګڼل. له دې سره سره د استناف محکمې د فرخوندې د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شوو څلورو کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې درې تنه په شل کلونو بند او یو یې په لسو کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وایي د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې موږ په سارنوالي او محاکم کې د ښځو دپاره هیڅ ځوابګویي نشته. قضا خود دومره مردانه دی دلته چې د ښځو دپاره بالکل رسیدګي دومره کم دی.
د فرخوندې قضیه د شاهي د شمشیره زیارت د یو ساتونکي له دروغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېده. دا چې شاهي د شمشیره زیارت ته اوس هم خلک راضي او کنه دا مو د زیارت له یو ساتونکي وپختل.
اسمم حاجی محمد نعیم خیراندیش است. من خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
زه چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم د خدای دغه دوست خدمت کوم. په زیارت کې بدلون راغله. هیڅوک کنارینه او خزوی له دوو دقیقو څخه زیات نه پریږدو. موبایل وازیو او تعویز لیکونکو ته اجازه نه ورکو.
په کوم ځای کې چې فرخونده سوځول شوې د ملي یووالي د ګوند لخوا پکې یو یادګاری سلی د جوړېدو په حال کې دی. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکي نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخونده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونه توانید چې د فرخوندې په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
د فرخوندې د قضیې دوه کسان ورک دي. پولیس یې په لټه کې دي. هغوی په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دي.
د مدني ټولنې غړي وایي تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانه خلي. خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیې څېړل روان دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دیونی را رسیدلی پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او نامنۍ روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د ناامنیو په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلی دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واوروم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام ثبتونکي د دستګاهي پریښې دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ.
بلې السلام علیکم. زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکه همدا اوس چې روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنګین ولسوالۍ یم. دلته دم درالو پنجوایي کې ماجر یم. دا زموږ ته هلمند ولي او څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د باچا ته دا خواهش کوو دا زما پیغام دی سوی کې زموږ باچا ویل په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکتر عبدالله تور کړي کوم بل تور کړي زموږ اما مشرف غنی ته چې ورک ورکړه راي هم دغه ته ودر ول دا د ولایتونو د سکوت په حالات کې دم دراله د برای ما شام صدر نن ماښینه په دې غرش کول سوالي کې جنگ شروع ځان مرګور نه نوځي دي موږ دغه خوایته چې موږ ته د حکومت به ته دا یو نه ونیسي به ته موږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او زیږی را ګرځي کې بیرته موږ خپل په وزو کې خپل پر دا یو باندې کښینو د یو خوا د کجدغه د پاکستان د حکومت را ستراس کې د بل خوا طالبان باندې کېږي دا موږ څو کوم څو در څو باندې د بل په ولایتو کې د بل په دغه کې به جنگونه به میرا باندې حال وي موږ نه رښه دې د افسوس سره ژوند موږ دې د ستړیا په حالات کې مړ بچاس موږ د پښتنه کوی تاسو ته په موږ سره نه ګرځي وایي موږ سره یو څه قدر کې دغه نه کوي بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو سلامونه وایم د خدمت پیغام دی ورور نه شرکم
السلام علیکم و رحمت الله زش حکمت د نزالی ول صالحي موږ راته نزالی ول صالحي دا پیغام ازادي رادیو ته پیژنم یلمن په ولایت کې جګړې ډیر زور نیولې ده د حکومت جنگ په واسطه نه دی پروانو نه ورځي کورو کې شدي او کوشنیان باندې شهیدانه یې پروازه پورې او طالبوم نه باندې ستاره جګړه په واسطه نه پر پرېښه دا سیمه روبلې زول مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دشتو کا دغه پرتیو سیمه کې هیڅ نو تر سیجل د پراته دي وسلام ما پیغام دی ټول اوریدونکو حولونو وزګانو ته ورسیږي وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دہلی من دا ولایت تجریش تو لسوالی سے خبر ہے تو کون صدا یہ درخواست لوری کی تاس کے چور دز نور رغواوری او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کی چې دا مسلمانان څونه په کلی ګوي کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي دا جنگونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دا د خاصې لابونو بارانونه باندې رانه متکیګر ختم کړی
بلی السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولا سفر ورکم تاسو دا د دې رادیو ټول کارکونکو په دې ته سلام وایم پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د سولې راځي جګړه سخت جګړه روانه ده په ګریش کې جګړه روانه ده په مرچ کې جګړه روانه ده کچېری امن ته ځکونه د هلمند ولایت د دې توګه روانه ده دا به د کندوز د بخلیک سره به مخ شي د ډیر سره هلمند کې جګړه پراخ کیږي کچېری مرکزی حکومت د دې توګه هلمند ته ونه کې دا ولایت به له سقوط سره مخ شي ګرمننه او سلام
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل د جمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ادا او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوریدو ته تاسو را بولم
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي زمون قوتونه دي الته د جګړې فشار شته دي مګر زمون قوتونه په وځه باندې حاکم دي الته هر شپه موږ د شپې عملیات لرو د ورځې عملیات هم روان دي جدي کوم مشکل نشته دي نور د جګړې فشار دي موږ جګړه تاییدو الته تابع د قوتونو کیږي لوی ګارنیزونونه جوړیږي اکمالات روان دي هلمند ته په وځه زمون د قوتونو په لاس کې دي جدي مشکل نشته دي مګر موږ جګړه تاییدو
بله وزیر صاحب د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي خونه
دي خو موږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاور موږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاور تجاوز وکړي جواب به موږ سه غاحماتون کوي
اوس تاسو دا ردوي چې دوی نه دی راغلي دی خو یا جنگ نه شوی
تاسو تویم کچيري څوک وغوړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل تر سره کی زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د غوي مخنیوي وکي او د خپل ویني په بیا باندې د خپل هواد نه دفاع وکي
بلې وزیر صاحب د مساکله او نوزاد څخه کوم امنیتي ځواکونه شاته شي او د هغه
برته تک قوتونه نه دی وتلې زمون مساکله کې قوتونه دي الته تصفیه او تلاشي کیږي دوامدار کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوسټ سره یو ځای کیږي هغه معنا نه ده چې قوتونه شاته کیږي
د دفاع وزارت وین دولت وزیري او چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغه نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بیلابیل موضوعاتو راستولې دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه را سره شریک کړې دي
او السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم پس سلامه چې د غزما هغه کسانه وري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا
باید ملکی خلکو مرجوب وي او ضرورتو ته پاملرنه وکړي، باید د وطن خلک زیر نه کړي. نو دغه زما غوښتنه ده هم د طالبانو څخه هم د حکومت څخه. زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤول څخه خبره کوم. وسلام، خدای دې وکړي چې پیغام نشي.
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دې دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي، دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکی نور بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک ورک کړي، حکومت به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي، حکومت به دغه خپل واک ورکړي. کرایت دی که حکومت کې ټول دغه تاوتریخوالی پیش کړي دي، دا دغه خلک پیش کړي دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي، هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي. دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت داسې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وټاکي چې دغه د دغه ثوره کې او یا په دله پسې سر ملي د سره حکومتدارلاین دي. نو که چېرې دا زما غوښتنه ده، که چېرې ومنې شي خو ویده کمی و. سلام خدای مات
داری. السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبره کوم. دلته چې پر ملي اردو باندې مین پټاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریشتا دشت. زما د حکومت د طالبانو صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنی، د خلک مشر موي، د ولس مشر موي، خپل جوړ وروغ سره وکړي. دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
اور السلام علیکم، نورستان د ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبر سره کوم. دلته زموږ د حکومت اربکی دی، د اربکیان بېخي سخت ظلم را سره کوي. کورونه مو ولي، شپونه مو ولي، وطنونه مو ولي، د دوی د لاسه نه موږ پوجي کوای سو، نه خپل کښت ورپلای سو. وروره داکه زموږ پیغام باید لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام،
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کوي نه خبرې کوم. زه مې ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د لخوانه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي. او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي، او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې پر موږ باندې لارې بندې دي، پر موږ باندې کوټ غوړي غنم، دا شی ګران دي. لارې بندې موږ دا حکومت دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ څه ګناه درته وکړو؟ څه ګناه بلې موږ دا خواهش چې موږ دا لارې ازادي کړو. موږ شان ارزانې چې موږ دا حکومت خواهش. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د نارسراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچیان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی، د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دل دوزر وروستلی وو، دل دوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دل دوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاته سو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي وو میراوانو ته چې لازمي کانال را تر الهکی. و سلام په احترام، ازادي راجوی زنده آباد.
سلامونه دې کې ویلم المانځ محمد ظاهر اتل سر درې پون بډي کم لوګر ولایت از رسول چا.
ورور چې له هلمند نه خلک درته په ناحقه چې دلته پیغامونه پرېږدي، ما په ولسوالۍ کښې امن ده. راسه د حضر حال وګوره، د حضر سړک وګوره، وایي د حضر د لپامه دومره غه راځي، دلته حضر کښې سړک پوخ نه شته، د ټایرو میدان پوخ نه شته، ټایره وغورځي، دا د څه شي غورځي؟ دې میدان لرې د ټایرو په جبه کښې را کېنې، چرسو کښې ټایرو راته کېنې، بیا په هغې خلک هم میدان نه لري، د ټایرو میدان نه لري، پوخ سړک نه لري، بیا له حضر نه ګیلم کوې، حضر ته څه خدمت چا کړی؟ کومې وکړی؟ پوخ سړک څه ورته؟ پوخ نه هغه جوړ سړک څه ورته؟ لارې خلاصې دي، دلته دوه ټایره راشي، هم مسافر ډېرې د وظیفو وخت پوره وي، هغه به درته ترې پاتې شي، ټایره ډکې وي، ولې جګېدای نه شي، نو لارې خوشې دي، کومه چې لاړ شي خلک. دا هیله ده چې زما غږ لوړ مقامات ته ورسوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زید د کندهار ولایت احمد شاه بابا د ښار څخه خبرې کوم. داسې په ټول افغانستان کښې بېکاري ده، کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې یو داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي، خو برکونه هم خراب دي. نو حکومت هسې موږ دا هیله کوو چې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، یو سل سل یو نیم نیم سل کسان به کار په کښې کوي، نو ټولو ته به یو نه کوي نه کوي د ماښام ګوله په کښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس سره زنه ناستې شي، ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به څه کوي، څه شي به نه خوري. دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړې، موږ ته خو هېڅ فایده نه را ورسول. دا د اشرف د کرزې پنځلس کاله تېر کړې، د اشرف غني یو نیم کال تېر کړي، نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنۍ کوچنۍ فابریکې جوړې کړي، ټولو مسلمانانو ته به یو لوی لوی کارونه په هر ولایت کښې دوې دوې فابریکې جوړې کړي، چې داکې پر موټرانو په کورمنډانو ورکوي، پر فابریکو یې وخت چې خلک دوه وي درته وي، چې بس موږ دا یو سوال دی یو د غریب.
زه محمد الله د بلوچستان د لرلایي څخه خبره کوم. ما د زابل په هکله باندې دغه ده چې د شمزو په ولسوالۍ کښې په دا پنځلس کاله کښې د یوې روپۍ د یوې افغانۍ کار هم نه ده سوی، نه مکتب شته، نه روډ شته، نه د چشن اوبه شته، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. نو زما له والي صاحب څخه د نورو همکارانو څخه دا غوښتنه ده
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو یم. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې درته اعلانوو، درسره ویلې کوي او بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه راسره شریکوي. ازادي راډیو هڅه کوي چې ستاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږه یې ورسوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قبول یم